السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د فبراير 28 ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستان د کونکو مبینه لا درکه د بنو د تاجرانو احتجاج په کورم کې د امن لپاره د شوی غونډې حال ترڅنګ نور رپورټونه او هفتوار پروګرام تاندېګلې لرو. خو اول خبرونه له مجید بابره.
مشیرون به د مشال خبرونو سرټکی بلوچ یګجهتی کمیټه وایي سیاسي ادارو په کراچۍ کې ترکړې غونډې ورستو 15 نور بلوچ د کونکو لادرکه کړې دي. د خیبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د امریکا او روس ډیپلوماټانو د فروری په 20مه د ترکی په استنبول کې خپل مندي خبرې اترې کړې. بلوس یکجہتی کمیٹی وائی ریاستی ادارو په کراچی کې ترکړی غونډې ورستو 15 نور بلوس د کونکو لادرکه کړی دي. د لادرکه شو ځوانانو د کورنیو غړو مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د دوی په وینا رپورټ هم نه درجوي. دا خبره د یادې کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس د لادرکه شو ځوانانو له کورنیو سره یوځای د فروری په 20مه د کراچی په پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې کړی دي. نوموړي وویل چې د لادرکه شو ځوانانو نو کورنیو ته دومره معلومات لا هم ندی ورکل شوی چې هغه چیرې او په څه حال کې دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دی وای 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ د کون کی پزور لا درکه کړل شوی دی. په لا درکه از د کون کو کی یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی پاړه تر وسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات ندی ورکړي.
د کراچۍ پولیسو او نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوس فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د انجمن تاجران دا غوښتنه د فروری په 20مه پر داسې مهال کې چې تر څو ساعتونو د بنو بازار هم تړلی و، دوی وویل هر هغه څوک ځورول کېږي چې په سیمه کې د نامنای پر ضد غږ پورته کوي. دوی وویل یو پلو نامنی ده او چې دوی د نامنای پر ضد غږ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلومه خلک دوکانونه لوټي او سوځوي. د ذاکر بنګش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې وویل چې د ده ورور ناصر بنګش دو دوکانونه لوټل شوي او سوځول شوي دي، خو د په وینا دوی بیا هم د نامنیو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د پولیسو ځای مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي. د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي په پاکستان کې 2 نور ماشومان ګوزن وهلي دي چې ورسره سخت کال دی وایرس نه د متاثر شوي ماشومانو شمیر 15 ته لوړ شوی. د پولیو د مخنیوي پروګرام د فروری په 20مه په خپل ویبپاڼه بیان کې ویلي چې د ګوزن دغه پیښې د سند صوبې په کمبر او د پنجاب صوبې په منډي بهاودین کې مخې ته راغلي دي. بیان زیاتوي چې سخت کال د سند صوبې نه رپورټ کیدونکي دا د پولیو درېمه پیښه ده، خو د پنجاب نه پر روان کال کې دا د پولیو لومړی کیس تایید شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن په 8مه ورځ لا هم تړلې پرته ده. په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د فروری پر 20مه د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د اوره بیا پرانیستو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د لارې تړلو یوه اونۍ پوره شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د فروری پر 20مه پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله ور وتړه چې ورسره سم سوداګري ودرېده او سرکاري دفترونه تړلي پراته دي. د لارې تړل کېدو له کبله په سیمه کې ډېری مسافر او ناروغان له تورخمه پېښور ته ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د افتونو د نظم اداره پی ډی ایم وایي چې په تیرو 2 ورځو کې په دې صوبه کې بارانونو 2 تنان وجلي او وی زخمیان کړي دي. ادارې د فروری په 28مه رسنو ته په ورکړې معلوماتو کې ویلي په وجل شو کې یوه زنانه او نارینه شامل دي او په زخمیانو کې 3 ماشومان او 4 زنانه شامل دي. ادارې ویلي چې دغه حادثې په هریپور، باجوړ، کوهستان، خیبر، هنګو، تورغر او بټګرام کې مخې ته راغلي دي. د امریکا او روس ډیپلوماټانو د فروری په ویشتمه د ترکی په استنبول کې خپلمنځي خبرې اترې کړې دي. تر شپږو ساعتونو د شوو دې خبرو اترو هدف د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روس په دې ورسو کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره هم دواړخي دي خبرې کړې دي. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ هغه خبرو اترو په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې چې ښایي امریکا او روس د اوکراین او اروپایي ټولنې له ښکېلتیا پرته د سولې یو تړون ته ورسیږي. او وروستی خبر د لوب پاړه باندې، دا مهال د پاکستان په لاهور کې د چمپیونز ټرافی د کرکټ په سلسله کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس وګټلو او ډومبۍ د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا مهال د یو لوبغاړي په سوځېدو په ډومبني اوور کې افغانستان څلور منډې جوړې کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران تور پورې کوي چې د پاکستان ریاستی ادارو د بلوچ سوانانو لادرک کولو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا په کراچۍ کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لادرک شوي دي. د دوی په خبره ریاستی ادارې دا ځوانان لادرک کړي او بیا یې نه مني. د لادرک شو ځوانانو کورنو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی یې د وینا رپورټ هم نه درجوي. د کراچۍ پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچو فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لادرکه بلوچ زده کوونکو د کورنو غړو پرون د فروری په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د فروری په 26مه د شپې د کراچۍ ښار په بیاله بیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لادرکه کړل شوي دي. دی وایي 13 ورځ یوازې د کراچۍ څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لادرکه کړل شوي دي. په لادرکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم ادارې یې کورنو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي او موږ ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکي دي او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره وړی دی. نوموړي په وینا چې همدارنګه نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بی بی ایس زده کوونکي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زده کوونکي په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې 13 ورځ د فروری په 26مه بلوچ یکجهتی کمیټې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو ځوانانو لادرکه کولو او هدفي وجنې روانې دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یکجهتی کمیټې ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه وه ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دي اخیستې. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د لادرکا یاسر بلوچ مور شاهده بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکي دي چې د فروری په 26مه ماښام لادرکه شوې دي.
دا وایي چې یاسر سحر پوهنتون لپاره له کوره وتلی وو. هغه په لیاري پوهنتون کې زده کړې کوي. عمر یې 30 کاله دی. بیګا ماښام ورسره زمونږ خبرې شوې وي. هغه راته ویل چې زه کور ته را روان یم. له هغې وروسته ورسره هیڅ رابطه نه کیږي. د هغه موبایل هم بند دی. موږ د پولیسو تانې ته هم تللي وو خو پولیسو زمونږ خاص هم وانغستو. موږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته. د خبري غونډې په مهال د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکي دي او د فروری په 13مه کراچۍ ته د علاج لپاره راغلي وو. خو زوی د فروری په 26مه د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی. دی وایي صابر علي زما زوی دی چې د شپې 4 بجې کسان کور ته راننوتل او هغه یې لزان سره یوړو. هغوی زموږ د ټولو شناختي کارډونه چک کړل او بیا یې صابر لزان سره په زور بوتلو. زما بل زوی ناروغه دی. هغه موږ د
کراچی سیول روختون تا د علاج لپاره راوستي وو. تر اوسه په کراچی کې د پولیسو کمیټانی د بلوچ زده کوونکو نیول نه دی تایید کړی. د لادرکه بلوسانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکونکي سازمانونه په ریاستي ادارو او فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه پوری کوي. خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې په اوس په دې کې هیڅ لاس نه لري. او بیا د بلوچستان حکومت وخت په وخت ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بې درکه خلکو کې زیات روغ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو په سیمه کې د نامنه او د سوداګرو زورول کېدو خلاف د فروری په 20مه احتجاجي لاریون کړی او د بنو بازار یې تر 100 ساعتونو تړلی و. دوی په حکومت غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. دوی ویل هر هغه څوک زورول کېږي چې په سیمه کې د نامنه پر ضد غږ پورته کوي. خو د پولیسو ځای مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو خلاف به قانوني کاروایي کېږي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په اړه رپورٹ لري.
انجمن تاجران بنو د فروری په 20مه لاریون کې حکومت پولیسونه تاجرانو ته د تحفظ غوښتنه وکړه. تاجرانو د بنو بازار تر 100 ساعتونو بند کړ او وی ویل چې د دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټه غړي ناصر بنگړ دویم دکان دی چې په یو اونۍ کې دننه بنو بازار کې د شپې د نامعلومو لخوا لوټلې شي او ور ورته کیږي. احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړي د امن غوښتنه یې کړي نو زورول کیږي. پولیس هم ورباندې چاپې وهي او نامعلومو لخوا یې دوکانونه لوټلې شي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکیر خان بنگش وویل چې دوی د امن غږ پورته کړي، نن یې په کورونو پولیس چاپې وهي. هغه ورور ناصر بنگش د امن کمیټې غړی نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دکانونه لوټلې شي. خدا من غږ به تل پورته کوي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو اوسیدونکو او سیاسي فعال نادیا خان وویل چې نن یې کور دکان ماشومان محفوظ نه دي، نام نه اندېښمن کړي، په خلکو غا کړي چې په یوه خوله شي او پورته شي. د بنو پولیسو د شار تانه سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون ترغلی وو. هلته خبریالانو سره خبرو کې هغه وویل چې پیخه کې ککړ کسان بازار ونیسي، تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمہواري ده. د تاجرانو ټولنې او بنو امن پاسون کمیټې غړي ناصر بنگش پرون په فیسبوک ژوندې بڼه خپلو خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کور ته نشي تللی، پولیس ور باندې چاپې وهي، هلته یې دوکانونه سوځول کیږي، خو دا هر څه د پورم نه مبارزې نه نشي پشا کولی. تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي، ګنی مجبوره دي چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د کورمه زکونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پېښور کې غونډه کړې ده. د سونی ایجوکیټډ کونسل په نوم د زکونکو سازمان لخوا جوړه شوې غونډه کې د سیمه مشرانو، ځوانانو، زکونکو د دینی عالمانو هم ګډون کړو. د حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو خلاف جدي عملیات وکړي او امن پر ځای کړي. د دې په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د شوې جرګې فیصلې او تړون دی په پوره توګه عملی کړل شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان پرونی غونډه ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی دی.
غونډه را بلون کې د یاد سازمان د پېښور مشر سمیع الله وای چې د دوی غوښتنې امن، بحالي، حقونه او تحفظ دی.
مقصد دا و چې خپل مشران، نوجوانان، علما کرام، خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کښېني او خپل خبره وکړي. موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو، زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي. د دې موجوده چې کومه تجدید مری دا چې کوم شوی دا دې کوارټ جرګې کې زموږ دا خواسته چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي، هغه باندې منون امپلیمنټیشن وشي، بر وخت وشي. لټکیږي دي ما ولې چې کورونه خلکو ډنګ دي، ټینټونو کې پراته دي، بے سر سامان دي، بلکې کورونو کې دنیا مړی وشول، سکولونه وسول، نادره وسوه. ریاست ته کم سے کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، زموږ مشکلات باندې دي نظر ثانی وکړي.
دا چې موجوده وخت کې د کورمه پاغزمنو سیمو کې څه صورتحال دي، نوروز خان او رگزه چې په خور پرستب مخه ته د 13 شپږ ورځو راځي په احتجاج سره د ملګرو ناستې وای. هم دغه ډول احتجاج په بګن بازار کې هم روان دی.
هلته داسې صورت حال جوړ دی چې اول عسکري قیاداتو فورسز او څاغو کوم آپریشن چلو کړو، په کورونو باندې به ورختو. اوس د بدقسمتۍ نه موږ کوم سویل انتظامیه د پولیسو هغه داسې یو صورت حال جوړ کړی دی او هغه سره موږ هغه کوم شرونه او چات کوڅه غادي مودي جرګو خلکو غادي مودي خبري خلکو خو مخه تروغ لرو جا نک په کور مې کې کله امن رچی او په امن کې حکومت ریاست دومره مضبوط وي چې موږ امن غوړو او امن رولو. په کور د چا کوم بزرنو سوي دي یا د کوم کور نو سوي دي چې هغه ته زر تر زر هغه مویزه ملو شي چې هغه وځي هم سزي وشي.
دا پړچنار ځای مشر حاجی اعظم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پر ضد عملیات وکړي او مکمل امن پر ځای کړي.
موږ حکومت نه دا ګل کوو چې نه پوي کوم. موږ پاکستانیان یو، موږ د فوج حامیان یو، موږ پاکستان باندې ځان مړو. او چې څوک وایي چې پاکستان مردا باندې جړډې سوځوي هغه کوي نو لکه غیر خلاف څه نشته کنه. حالات خود دم رات ته برباد دي. موږ دنه چې یو طرف ته ده، دواړو طرف ته ده، بل طرف ته ده. په سالا رضا نه کیږي دا شوی نه کسونی ده کشیاره فوج ته رټ قائم کا ورشاپ زبردسته دا اصلي زبردسته پرشن لکه په سواد دی وکړل، په وزیرستان دی وکړل، په میرلی وغیرہ دی وکړل، په ممند دی وکړل. پر میږي چې سدي خود اصلي وجه نه دي، د دې تنظیمونو وجه نه دي. هر څو دي
د کور می امن لپاره جوړه ګرند جرګي غړي او د انجمن فاروقیه پړچنار صدر منیر بنگش وای چې جرګې د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلارې ټاکلې دي او پریکړې هم شوي. خو له بده مرغه حکومت امنیتي ادارې هغه پریکړې عملي کولو کې ناکام ښکاري.
زه لږ افسوس سره یم چې جرګا کومې طریقې سره وشوه او طریقې کار طے شو. یکم فروری پورې به اسلحه والا خبره ورکی کیږي، کمپنسیشن به ورکوای شي. دا هغه مخال دې مغې طریقې سره ونه شو. اوس هم زه دا یم چې دوباره دا جرګا کې نه وي، په دې باندې خبره وکوي. ویلې کدا د سیدا سے ڈیڈ لاک قائم ہی نمو خیال دے دال تم مزید خالکو کے بیچانے جوڑے دل امکانات رغلی دی او خالق و بیچین شی و غب شی صدا ب سٹیٹ دا پورا او علاقے دا پورا بے فائدہ ناک نہیں.
ہم پدیڑا دا تیر خالی پاورز دا خیبر پختونخوا حکومت وائن پیرسٹر محمد علی سیف سرا پی خبر کے دا کرم شیڑے او اہل سنت دل مشرانو ملاقاتو نہ کڑی او دوڑن ڈلتا حکومت باور ور کڑے چ حکومت د مستقل امن لپاره خپل لوري هر ډول هڅه کوي او د هغه اغزمنو سیمو کې اغزمنو او بې کوره شوي کسانو ته بنیادی د ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوي. کورما داسې قبایلي سیمه ده چې پکې د ډېر وخت راسي د شیعه او سنی ډلې په ځمکو شخړې روانې او پکې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي. د روان کال په 1 جنوري دوه اړخیزه جرګه هم په کوهاټ کې شوې چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي. خو دغه د کورمې مشران وایي چې لا تر دې دمه جرګې چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه دی شوی چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د پېښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نوم نوموي. د دوی په وینا دا کار د عمران خان لخوا د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي. خو د خیبر پختونخوا مختلفو سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې ده. د دوی په وینا حکومت باید د عمران خان په نوم بل میدان جوړ کړي. بلخوا د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډېر خفه دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د پېښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 16 په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، فی او جماعت اسلامی، سیاستوالو او پخوانی و وفاقی او صوبایی وزیرانو د پختونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی و وفاقی وزیر ارباب علمگیر مشال ریډیو ته وویل:
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلی شوی دا زنه پر کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته هیڅ ته پاره دین خپل گورننس امپروف کی، دین خپل لا ان اورډر امپروف کی، دین خپل زمونږه د صوبې چې کوم حق دی عادی روړی ګور دلته چې ته مې شوی ری بدن عمر کې ول ول مونږه سره د پاکستان نه باندې پکار دا چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشهد ریډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړی نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي.
زه دم چې دا تاسو غلط کوي لګیای دا خپل شه دا تاسو واپس والے دا سټیډیم ته دا هغه جوړ کړي او هغه ته خدای پاکو مخې نشته دوه کال هغه دلته میا پاتې شو دوه کال کې هغه دا نه لوي کا تاسو دولس کال شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولې هر شي چې دا چا نوم دې نور هغه مو بدلوي خپل نوم نه شي جوړ کړي هغه خپل نوم کې دې په دا به ډېر ښه دا مې شوبې ته هم پیدا ای.
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا ښه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې خودل شي.
ځکه موږ د وزیرانه صاحب دا اپیل وکړو اپیل چې دا روایت معقول نه دی په کار او د نوم بدلولو سره څه فرق نه پیوزي خو دا نوم دی په خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب نیاز احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو دغه چې کم خدماتو داغي کړل د پاره
خلق چې اسمبلی را غونډه شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نامه کې دا کوي چې تاسو را ارباب نیاز محمد یو نسے سٹنگ ایم این اے دے ارباب شیرانی دا ارباب نیاز محمد زوی ارباب شہزاد عمران خان سرا ایڈوائزر ہو اور تو را پاسی اور دا اغی بیزتی کے تاثر دا احساس نشتا چی سبا و زمادی سر استرگی ملائی گی.
حکومتی چارواکو دا بیلابیلو سیاسی مشرانو دا دے نیوکو پا زواب کی سندی ویلی خود فروری په یوشتم چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منظوري ورکړې وه، نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو په عبادت ځایونو ګرځېدلې دي. دی وايي هدف یې د خپل منځي او اختلافاتو کمول او هغو پښتنو ته جواب لټولو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد محبت خان، ګورونات مندر، ګورګټړی، هیریټیج ټریل، کیسخوانی بازار او سیټي هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز له دوی سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د دوري را جوړون کې شهاب الدین وای تیرې سمودی راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنۍ پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غوښتل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غږ پورته کړي. دی وای ځوان کول د خپل تاریخي ځایونو نه خبره دي
چې د عبادت ځایونو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کې د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرسټینډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګا او خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پېښور اوسیدونکو د پېښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو. د پېښور حوالے سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې او وی نن دې لپاره یو یادګار او رسوا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا قسم غونډي مذهبي یووالی ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کې گلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پېښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو دا یو روحاني سفر و. ځوانانو دپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب مینه خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلکو په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو. نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدې او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یو والی تا ودا ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلې کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو. سو مهم لنډ خبرونه. بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستي ادارو په کراچۍ کې تر کړې غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لادرکه کړي دي. دا لادرکه شو ځوانانو کورنو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی یې د وینا رپورټ هم نه درجوي. اخوا د کراچۍ پولیسو نورو امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. د خیبر پښتونخوا د بنو سوداګرو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته دې تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه د فروری په 20مه په داسې مهال وکړه چې تر څو ساعتونو یې د بنو بازار هم تړلې و. د پولیسو ځایي مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي په پاکستان کې دوه نور ماشومان ګزند وهلي دي چې ورسره روان کال د دغه وایرس نه د متاثره شوو ماشومانو شمېر 500 ته رسېدلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام د فروری په 20مه په خپل وبپاڼه یو بیان کې ویلي چې د ګزند دغه پیښې د سند صوبې په کمبر او د پنجاب په منډي بهاودین کې مخې ته راغلي دي. او وروسته خبر د سپورتس، د چمپیونز ټروفي په لسمه سیالۍ کې نن د لاهور په قذافي سټیډیم کې د افغانستان او د آسترالیا ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان اول ټاس ګټلې دی او اول یې د بیټنګ فیصله کړې ده. دا وخت د افغانستان ټیم په اووم اوور کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو سره 1.5 منډې جوړې کړې دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام تاندې هیلې اسما ګل دا پروګرام جوړ کړی دی.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډېر نه شول د چې هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلي
حکومت تیر شو ډېرې یونیورسټي نه ډېره سې یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چې وړاندې وو
تاندې هیلي
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
سلامونه اوریدونکو، د تاندې هلی پروګرام سره زه اسما ګلیم. اوریدونکو، د دې اونۍ په پروګرام کې بعد د خزو لیکوالو په ادب او کلتور کې په برخې او کردار خبره کوو. اوریدونکو، دغه موضوع مخ په وړاندې بوزو او ملمنو سره به خبرې کوو. زموږ سره نن پروګرام کې درې ملمانه دي. لومړی را سره سبا ګل ده چې ادبي نامه یې سباوند ده. سباوند د تیرې سمودې راهسي نثر لیکي. دویمه ملمنه را سره نننی پروګرام کې لیکواله زیبا افریدی ده. او دریم ملمنه را سره پروفیسر ډاکټر تاثیر افریدی دی چې د پښتو ادبي جرګې غړی دی. اوریدونکو، لومړی ورځما سبا ګل طرف ته دغه پښتنه دي کوم
دا راته وایي چې دلته کې کار کول په پښتو ادب کې آسان دي که ګران دي؟
نو زما خپل خیال داري چې هر کار په کولو په ویلو سره ګران دي، خو چې انسان ورته وړاندې شي او غوښتل وشي د زړه نه چې یو کار کې نو هیڅ قسم ګران نه ویلي.
په پښتنو کې خاص کر خیبر پښتونخوا کې چې چرته جنکو ته په نورو شعبو ته ام تلل مشکل دي، هلته چې تاسو شاعری کوي نو د خلکو هغه رویه څنګه د ستاسو سره؟
زه خو دا محسوسوم چې لکه عمغه شانت کې کرج او سپورټ ورکي څنګه چې نورو ژبو له ورکي خپل ژبه دا او چې خپل خلک یې سپورټ ونه کړي کرج ونه کړي نو بیا خو وړو نشوه. نو زما خپل خیال دا دی چې لکه ورکي هم او بای چې مخکې را روان حالات کې هم پښتو له اهمیت ورکی امپورټنس ورکی چونکی زمونږ پښتون معاشره داسې ده چې هغه کې اول د کور وتل ګران دي بیا یو داسې فیلډ ته ننوتل ګران دي چې هغه سروکار تش د سړو سره وي نو په داسې معاشره کې ژوند کول د یوې پښتني زنانه لپاره ډېر زیات ګران شي نو زما خپل خیال دی چې مونږ کې لکه زه شوم یا داسې زما نورې ملګری چې هغوی پښتو له کارم کوي پښتو کریچ کوي هم پښتو مخ په وړاندې هم بوزي نو په کار دی چې مونږ پکې هغه فیمینیزم را مخې ته کړو هغه قسمه ستونزې پکې مخې ته کړو چې هغه مونږ مخکې هم خلک سپورټ کړي نه چې په مونږ باندې لکه بدګمانۍ وکړي یا تنقید وکړي په کار چې زمونږ حوصله افزایي وشي نو په کار دی چې مونږ له چې مونږ داسې قسمه شاعري وکړو چې مونږ نور خلک را برسېره کړو خپل فیلډ ته شاعری سره انسان ډېر کریج کیږي مونږ ښځې او خصوصا پښتني ښځې چې کوم دي نو هغه جذبات هغه احساسات هغه داخلي ګواهي مونږ داسې د لفظونو په شکل کې نشو را برسېره کولی ځکه چې مونږ یو پښتون معاشره کې ژوند کوو او مونږ پخپله هم پښتانه یو نو که چېرې مونږ داسې یو رومانوي یا صدغه ووایو نو هغه مونږ ته دغه پېښولی شي ستونزې هم پېښولی شي داسې تنقید هم را باندې کېدی شي نو په دې وجه باندې ما ځان د نثر لار اختیار کړې ده
زه خبرو کې چې نثر کوو کنه رومانوي شاعري چې کومه ده هغه باندې مونږ د تنقید ښکار کېدی شو په کوم بنیاد وای
داسې قسمه شاعري هم کېدی شي چې هغه د ملک باره کې وي د هغه د پښتون معاشره باره کې وي هغه د هغې اصلاح لپاره وي او د هغوی د سپورټ لپاره وي چې نور خلک هغه ستونزو سره نشي مخ کېدی او یا مخ نشي زما خپل ذاتي دا اوپینین دی چې که زه چېرې د ګڼو سړو په مخ کې یو داسې قسمه شعر ووایم چې هغه یو محفل سره تعلق نه ساتي نو خامخا انسان په خپل ځان کې ملامت شي نو زمونږ خصوصا د دې فیملی د پاره دا نثر فیلډ چې کوم دی هغه ډېر زیات بهتره دی او زمونږ دا اوسنۍ کومې شاعرانې چې دي نو دی چې شاعري کوي هم نو دی له پکار دی چې دی داسې قسمه شاعري وکړي چې د هغوی نه بل خلک استفاده وکړي د هغوی نه بل خلک متاثر شي چې آیا او افلانې هم داسې ده چې لکه ما چې څنګه د نمونه واغشتل کنه سوشل میډیا باندې دا قسمه خبرې ډېرې زیات استایل کیږي هم او دې ته ډېره زیات حوصله افزایي هم کیږي د دې خلکو کوم خلک چې سوشل میډیا ته ډېر زور کوي نو هغه خلک ډېر زیات پیژندل کیږي هم نو په دې وجه باندې پکار دی چې هغه خلک چې کم د سوشل میډیا په لار باندې خلک اصلاح ورکوي نو پکار دی چې هغوی داسې قسمه پوئټري وکړي چې بل بنده ته څه نه څه زده کړي
ډېره زیاته مننه سبا
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروګرام اوري او موږ په کې تاسو ته د خځو لیکوالو په ادب او کلتور کې په برخه او کردار معلومات ترکو اور ایدونکو اوس زو ورزما زیبا افریدی طرف ته دا راته و چې تاسو شاعری شروع کانو هغه وخت کې تاسو عمر سو د کور والاغه ستا سوراتو چې دا جنې خلاړه شاعر شو
عمر هغه ټیم کې زما لګو چې کله موږ لسم ټول کایم پاس کولو کانو نو زه 14 سال مو 15 کې روانه ومه زما خپل چې به سره مینه و پښتو ادب سره په دې وجه باندې زه شعر او شاعری تر ګرځېدلې وم نو ما با شاعری چې کوله نو ما خپل نام نه شو کولای ما به شاهین افریدی په نامه باندې لکه ما به غزل چې ولیکلم شیرونه نه اخر مکتا کې به ما شاهین نامه ورکړه ما به ویلې چې نو ډېر وخت دی کې تیرېدلو یو ورځ زموږ یو ورور هغه ډېر ادب زوکه او شاعر خدای دې وبخښي اوس نشته هاي ورځ رانه وتل راته وایي چې زه خو نو داسې په کرسۍ سره کېناستلو داسې کتل کتل نو زه ډېر داسې شوم چې مال چې یا خدایه که دا پښتانه چې کوم تر اوسه پورې بزرته وایم چې شاعر ته هم بخښنه غواړم دم ویلې کېږي نو هغه به داسې چې وکتل زه به داسې شوم چې مال چې یا خدایه که دا شیرونه اوس وکتل ویې چې خو ما ویل چې زه خیر دی نامه خو پکې شاهین ده زما خو زیبان نه مده بس هغه به وکتل یوه ورځ راته وویل چې دا لیکل ستا نه دي مال چې نه مړه وچې نه ما ته پته لګېږي نو ویې خندل مال چې نه نه زما نه دي نو هغه خو ډېر وخندل ډېر خوشحاله شو چې تراکه نو زه خو پرې شرمېدلم موږ به چې کله کله غزل ولیکلو ناباسین صاحب موږ کره راغلو نو ما موږ به چې څه لیکل ناباسین صاحب د زما مور به ورته وویل چې دې خو غزل لیکلی دی ناباسین صاحب وویل چې ته ویې وایه چې ما به ویل ماله به خندا راتلنو مونږ بل چا پسین سے شیرونه ملي کلی دینه هغه راته په جواب کې ویل چې لیکای چې سلیکای ولیکای هر سلیکای لیکا چې پاتې نشي نو بس هغه زما کورودانه چې کوم د فضل محمد صاحب هغه راته ویل دا خو زو استاد شیرونه او کلام چې دا خو کلندر محمد صاحب سره زما شریکوم دا خبره شریکوم ورته چیرې دا خو ډیره د فخر خبره ده ته یو ورځ زما کلام یوړو هغه ورته چیرې راشه چې زبا فردی و چېړو دا کلام به موږ تنقید ته وړاندې کوم هغه ټیم کې مستحق مجروح یوسف زی صاحب خدای دې وبخښي اوس نشته دا زبیر اسرت دی زه خو وړم ما خو لکه دغه نو اظهار الله اظهار سی بود دی اټه ډاله بابا دغه دلته به یو مرکه به کنه ساحو لیکونکو مرکه په نوم باندې وا کلندر محمد صاحب ورته ویل چې راوړه غزلې تنقید ته چې موږ وړاندې کوو نو تنقید یې په وکړو بیا هغه نه پس ډیر خوښ کړو نو بیا ورته هغه ویل چې دا نامه چې کوم دی شاهین به تل لري کوم د دې خپل نامه زیب النساء ده نو نامه به ورته زیبا فردی کوم نو بس هغه نه زما بس دا شعر و شاعری بیا راغله دا چا تم پته نو دی نه پس بیا به خلک چې هغه څنګه چل دی بیا زما یو کلام و چې هغه د هغه ټیم کې پروډوسر وګهر لګو هر خدای دی وبخي دا د سن 2003-04 خبره ده نو هغه فضل محمد صاحب دا ډیر کلوز ملګری و هغه ورته چې دا زما کور ودانه چې دا زیبا دا هغه ورته یو کلام یې راوړ چې ریډیو نه شر کوم نو زما یو کلام و چې هغه گوهر لګو هر څه په خپل پروډوسر په هغه ټیم کې عقل مینا و هغه په وازی ویلو هغه کلام داسې و چې ډیر به اوکړه ارمانونه زبنه يم ډیر به اوکړه ارمانونه زبنه يم ستا وزړه کوي دردونه زبنه يم نو هغه بیا ډیر ورولو دغه ډیر بیا غنو هنرمندانو زموږ د داسې چې وو کې سټو کې دغه کې ویلې شوی دی کلامونه او بس هغه نه پس زما بیا دغه ارمان پوره شو چې زما شعر شعر زما په غزل کې مکتر غل زمانونو
کې کتابونه هم لیکلي تصنیفات هم شته تاسو وسو
زما کتاب خو ما درته چې پتی بچ هغه ټیم کې موږ ته دغه اجازه راکړې شوی وي نو نن بس ډیر زیاته موږ په ډیر مخکې شو خو په غټه ماته څه ویل چې دا به ما دومره پټ ما د کور د طرف نه ما سره هیڅ قسم سپورټ نه و دا چې کله زما ودو شو زما خاوند چې کم دی هغه زما ډیر سپورټ تر نه پورې کوي زما په شان هغه ولاړ دی ځکه زه نن دې میدان ته راغلی ما
دا راته چې د لیک په میدان کې د موجوده وخت کې تاسو څه وینئ چې د ښځو هغه عمر کې شته څومره چې ضرورت دی
یاره کدا د سرزو یم کنه چې زموږ په پښتونخوا کې یا په پښتونخوا کې اوس هم درته چې د نش برابر دی لوی لوی لیکوالان د باندې شاعران دي موږ راغواړي موږ راځو حالانکه د دوی زنانه پکې نه موجوده او تاسو وایئ چې د پښتو ادب میدان کې د زنانه نو زه هم چې نن په نن وخت کې هم کم دی دا نه ته مخ چې کم تعلیم یافته دا ور دی کم مخ په وړاندې د خلک دلوي روان دي نو هغه شان اوس پکې نشته د نش برابر دی اوس هم کته خیال کوي قدیم نو هغه پاسپورت دی اجازه نشته او زموږ پښتنو کې خو بیا لور خور چار سمره موږ ته اجازه نه ورکوي ورته وی چې د کور خزای
سګنې چې کړي بهر بیا تاسو ته هغه حوصله بزی مې لاشه د کوم چې تاسو پام تدار وي
چې کوم زموږ لیکوالان شاعران ادیبان دي دینه بالکل مطمئن متاثر دي موږ بالکل مو کرا کړي د وخت را کړي دراته بالکل بیا زموږ په خیبر پښتونخوا کې که تاسو خیال وکړو د خزینه ټوله نه نه و بالکل په دې اردو مشاعرو ته دغه تبرات لولو نو موږ به چیرې موږ په خپل په کار چې موږ د خپل پښتو ژبې یو دغه بي نو بیا کلسم زی بي بي موږ سره ملګری شو په یو ځای کې نه غیر ته ویل چې زی بي بي څنګه د خوخه ده چې موږ یو خپل ټولنه جوړ کو خنه ده چې لکه زه یم شم تاسو سره سره ما دل دینه خبره به بلکې وي چې موږ خپل واک اختیار وي موږ کوم په پښتنې دي نه کوي زنه نه دي واغې کوم په کونو کې د پښوی دي کوم د زړه بڑاس نشي وي شعر او شاعری کې لیکوالي هر هنر چې لري نه په موږ ځان سره مخ کې کومال ده بالکل خبره ده موږ بیا یو تنظیم په شریک سره جوړ کو چې دا نوم دی خیان دی ادبی لخر خال کنه دا د زنانه د خاص بس خصوصي کوي خو مقصود دا د زنانه تنظیم دی زمونږه نو دا هم را جوړ کو سره په شریکه دی کې بیا موږ سره خپل مشران اتلان لکه دا بسینی سبزی په شان شخصیت اقبال حسین افکار سی شو دا سی خدای دی وبخي اوس په دې دنیا کې نشته سرور خټک سی مسکان خټک و دا سرور خټک سی کور ودانې په هغه ټیم کې دی موږ سره یو ځای
اخرانه پښتنه د زیبا فریدی اداره ته وایي چې یو جنې د هغه تلل غواړي دا غي شو کوم دی هغه تلاري چاري نه دي معلوم څنګه به شروع کړي چې هغه ادبي میدان خپل کی
نو دا غی لنډه بچم دغه دا چې هغه به د کور نه دغې سره سپورټ وي که هغوی چې ریجینه وي هغه د هغې په زړه کې دغه د پښتو ادب دپاره د خدماتو دپاره شعر و شاعري جذبه وي او هغه شاعري کوي نه هغې که پلار وي پلار ته پکار ده که ورور وي ورور ته پکار ده چې د هغه د هغوی سپورټ وکړي او که بیا نه یو زنانه ده یو ښځه ده چې هغه واده شوې ده او هغې کې دغه جذبه د خپلې پښتو ژبې د خدماتو دپاره شته هغه شاعره ده یا هر څه چې هغه خپل خواهش لري اوس حال دا په کې وي بالکل هر قسم څه هنر لري نو پکار ده چې هغه خاوند هغې ته هغه مقام ورکړي هغه به له دې میدان ته راځي نو په خپله هېڅ حکم نشته ده چې هر یو زنانه رامخکې شي دغه د هغې په شا باندې بیا یو مضبوط سړی وي خپله شای مضبوطه وي پې نو چې دا نه وي نو څنګه به ته وایي چې بې استاد عمر واړه بې وفا دی
ډېره زیاته مننه زیبا افریدی اوریدونکو په پروګرام کې را سره پروفیسر ډاکټر تاثیر افریدی هم دی پوښتنې ته کوي چې پروفیسر صاحب دا راته وایي چې په اوسني دور کې د ښځو د لیک لوست په میدان کې څومره اړتیا ده
یو وخت داسې و چې بالکل که مونږ به چېرته نوم هم واورېدو نو د پښتنو د چاپرچل یا د پابندیو په وجه نه د هغې لیکونه مخې ته راتلی شول نه هغې سره چا ملاقات کولی شو نه خبرې کولی شوې اوس الحمدلله پښتانه چې کوم دي دا د زنانو ډېر قدر کوي او عزت یې کوي هغې له خپل مقام ورکوي خو چې زنانو کې یو خوبي وویني یا یو جوهر پکې وویني نو د هغې نتیجه دا ده چې نن سبا زمونږ سره پښتني لیکوال چې هغه شاعري هم کوي هغه په نثر کې هم لیکل کوي افسانې لیکي ورسره چې کوم دی ناول لیکي ورسره چې کوم دی په ریسرچ یا څېړنه کې هم کار کوي نو د هغې نن سبا په هر میدان کې د هغوی خدمات شته دی او د هغوی د زغل نه د هغوی د منډې نه د هغوی د ژوند نه او د هغوی د ادب نه مونږ کافی حده پورې مطمئن یو چونکې زنانه چې کومې دي حمزه بابا وایي چې که ماله چا اختیار راکړو د هغه په ژوند کې دا خبره شته ژوند د هغه یو کتاب دی چې که ماله پښتانه یا څوک اختیار راکړي او زه ریاست دا بنیادی ستنې جوړوم نو زه به پکې دوه شعبې داسې وي چې دا به زه زنانه او ته سپارم یوه د تعلیم او یوه د صحت د هغې وجه دا ده چې دا پښتنې یا زنانه چې کومې دي دا د بچي په تربیت او په نفسیاتو هم ډېره ښه پوهېږي او په دې کې رحم وي په دې کې چې کوم دی مینه ده همدردي ده ترس دی پکې نو دا د یو مریض سره هم چې کوم دی ښه ژوند کولی شي او د هغه ښه خدمت کولی شي نو که مغه مونږ دغه نقطه راواخلو نو مونږ دا کمې زنانه لیکوالې چې دي یو خو د دوی د زنانو مسلې مخې ته راوړې دویمه خبره دا ده چې دوی په ماشومانو نظر دی چونکې چرته مور ده چرته خور ده چرته لور ده د دې نفسیاتو نه هغه خبر ده ورسره که په معاشره کې څه داسې مسلې وي نو د هغې حل هم ښه ښودلی شي نو دغه د دوی په شاعري کې دي دغه د دوی په کلام کې موجودې خبرې دي د دوی په لیک کې دي دا مخې ته راځي او دا ډېرې حوصله افزا دي مونږ ته
ته وایي چې دا ښځو دغه صلاحیتونه خوشته د ژوند په هر میدان کې تاسو څه ګڼئ چې د تیر وخت پرتله اوس وخت کې د ښځو لیکوالو شمیره سیوا شوې ده که نه
مونږ واړو نو لکه زما په ماحول کې به د یوې زنانه لیکوالې نوم اخیستی شو لیلا شبنم خو د هغې سره د پښتو چې څومره لیکوالانو یاره د که په سلو کې د یو چرته لیدل کتل یا په زرو کې شوي وي بی به نوم به اورېدو خو تر اوسه هم د هغې سره زموږ ملاقات نه دی شوی خو الحمدلله اوس چې کوم دي ډېرې زنانه لیکوالې دې میدان ته راغلې او د هغې وجه هم دا ده چې یو وخت داسې و چې په پښتنو کې تعلیم نه و تربیت د هغې چې کوم دی د تعلیم په حواله سره نه دی شوی معاشره تنګ نظره وه معاشره سخته وه نو هغوی ته پکې دومره اهمیت نه ورکې کېدو خو چونکې تعلیم عام شو پښتانه مور او پلار هم چې کوم دی د تعلیم نه خبر شول بچي هم چې کوم دی د تعلیم په زیور راسته کړل نو په دې کې د دواړو برخه ده که هغه جینکۍ دي یا هغه زنانه دي یا هغه نارینه دي یعنی دواړو په تعاون سره دا څیز مخې ته راغی نو نن سبا چې کوم دی د دې حوصله افزایي کېږي او داسې جینکۍ مونږ ولیدي چې هغه یا داسې زنانه مونږ ولیدي چې د هغو تعلق د یوې سختې معاشرې سره دی خو چونکې د هغوی په شا د هغې پلار ودرېدو د هغې ورور ودرېدو نو هغې ته یې چې کوم دی هغه موقع ورکړه چې هغه خپل اظهار هم کولی شي سټیج ته هم راتلی شي مطلب سکول کالج ته هم تللی شي پوهنتون ته هم تللی شي نو نن سبا د دوی برخه چې کومه ده دا په پښتو ادب کې یا د ژوند په شعبو کې ډېره ده
سمه ده د نارینو لیکوالو چې کوم کتابونه دي هغه را مخې ته کیږي دغه شمیره زیاته ده نو د زنانه هم دغه ده کنه د زنانه د دوی نه د کتابونو د شمیره به هغه عمره نه ده
ما چې څومره لسته کړې ده یا زه د ما سره دي ما یو کتاب نږدې وختونو کې به چاپ شي هغه د کتاب نوم دی کتابونه دریابونه نو پاغې کې ما په لکه ریډیو کې یا ټلویزیون کې به په کتاب تبصره کوله نو هغې کې تقریبا چې دا 30% د زنانو کتابونه دي په هغې باندې ما لیک کړی دی نو هغه هم پکې شامل دي نو خبره دا ده چې کومې زنانه لیکوالې پوهنتون ته راشي سبق وایي لوست وکړي د دوی خو دا ذوق وي خو هغه په څه طریقه باندې چې کوم دی هغه لارې ځان ته هواري کړي د والدینو په مرسته د ورونو خویندو په مرسته چې کتابونه چاپ کړي نو د دوی هغه که د کتابونو دا چاپ کېدل یا لیکونه مخې ته راتلل سل په سل نه دي خو د 30% نه دا شمیره یا دا هغه زیاته ده خو دا ځغلي مونږ مطلب ده چې مطمئن ځکه بولو چې دا حوصله افزا رفتار دی او د دې دا یون به انشاءالله د وخت وخت سره دا د یو بل نه متاثره کیږي لکه د دوی اوس دغه د خویندو ادبي لښکر چې کومه ټولنه جوړه ده کوم ادبي یو مرکز جوړ شوی دی ته په دې کې ډېرې زنانه داسې راغلې چې هغوی حوصله ومونده او هغوی خپل کتابونه چاپ کړل نو که د نارینهو په مقابله کې نه دي خو بیا هم تسلی بخش دي نو هغې نه مونږ مطمئن یو
نوی جینکۍ که راتلل غواړي شعر او ادب ته هغوی ته به څه ویل غواړي
دې لپاره خو دا وایو چې زمونږ سره په دې پوهنتون کې یا په کالج لیول باندې چې کوم دي ډېرې جینکۍ سبق وسوایي نو خصوصا د ادب په حواله به مونږ خبره کوو هغه په اردو ژبه کې هم شته په پښتو کې هم شته په انګریزۍ کې هم شته دغسې به په فارسي کې مې نورې د هغو چې کومې خپلې ژبې دي مقامي لکه زمونږ سره هندکو ده زمونږ سره چې کوم دی تورولي ده ګوري ده شینه ده بلتي ده پښتونخوا کې لکه ژبې ډېرې دي نو چې زه ګورم په دې هره ژبه کې هم جینکۍ شته دی او هغه مخې ته راتلل غواړي او مونږ یو سلب ځایي کوو د والدینو په هغوی باندې اعتماد دی به حیثیت زمونږ د استادانو چې هغه زمونږ شاګردانې دي او زمونږ هم به دا اعتماد شته او دا امید هم دې لرو هغې راځي را روانې دي چې هغې به هم په ادب کې کار وکړی شي هم به د معاشرې د ښې دپاره کارونه وکړي او مونږ یو سلب ځایي کوو لکه د هغې نه هم مطلب چې د هغو د کم زغل دی نو هغې ته مونږ ویلکم وایو ځکه چې دا زمانه نو که مونږ د قومونو سره سیالي غواړو که مونږ د ملکونو سره سیالي غواړو نو دغه خلک به مونږ دوی له به ډاډ ورکوو نو انشاءالله دوی به حوصله مومي او هغې ته مخې پرانستې دي
ډېره مننه پروفیسر صاحب
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
اوریدونکو دا د دیونې تاندې هلي پروګرام او موږ پکې تاسو ته د خځو لیکوالو په ادب او کلتور کې په برخې او د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سره ترسي زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان
دخل کو خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیر روڑنا لکا اختر را باندے راشا لکا ما شم با در دیر خوشحال شما دخل ویلو ویلو خلق دیر دی حال ساتلو سوک می نشتا دے مینا سادی دس خرگو او سرگو شاروی کدا چڑو پسو کلاروی در بشما
زوان جوند متریگا مات یو خلی تجارے ویلی دینا دلال پتا درک نشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زما دعا چل او چل دیر لہیر گھڑو مین دیر سچ خیری در تک وینا زما ترزا او زلا کل سبری گی دقا پیرو دنسل یار لے ولے کڑما دیار غم غم لے نشی دیار دوی سل دے پیان بینی خوبنا خلق دا گل غٹے تشفی کری مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا پتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پرتکلی کشنا ماٹی ٹور تلے مکڑا زما سر نٹی دے دو شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پول پت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدو سر گمائن یم کا خلق نور گمان کا ویڑا
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا زال مجار سلامی ولا ڈیاما زال مجار سلامی ولا ڈیاما وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے
مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں ور لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کون رے زمین یار میں ہندو سے مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں ور لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کون رے زمین دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ماں وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں کون رے زمین شمع لگے گی گلاں کون رے زمین شمع لگے گی گلاں کون رے زمین